د همدې لپاره د حکومتداري او دولتداري موازین او بنسټونه او اصول حکم کوي چې موږ په ګډه یو له بل سره په تفاهم کې په مشترک مسایي دغه بیړۍ له ډوبېدو څخه وژغورو. تر ټولو لوی پیغام په دې وخت کې همدا کېدلی شي چې د افغانستان د نظام ټول ارکان او ټول بنسټونه پر هر بل وخت ډیر سره نږدې شي او د افغانستان حکومت له دغو بالفعل او بالقوه ګواښونو څخه سره چې همدا اوس ورسره مخامخ دی وژغوري.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي ستونزه اصلا په دې کې ده چې د حکومتداري اساسي ارزښتونه او اصول د اول نه ځکه مختل شوي دي چې اداري پوستونه 50-50% تقسیم شوي دي. مشکل اصلا د حکومت د دغه جوړښت نه پیدا شوی دی.
بیوروکراسي یو اداري کې یو هغه مراتب دي لویوالی او د کشورتوب په ټول ادارو کې دي. ټول ملکونو سره چې یو عادي مامور ده یو لغنه مشر ده لغنه بیا مشر ده او تر وزارت او خپل ټول دولت هم په همدغه شکل باید جوړ شي. نو هغه څوک چې تخلف کوي له هغه اساسات او ارزښتونو د حکومتدارۍ نه هغه بیا مجازات کیږي، هغه توبیخ کیږي، هغه توصیه کیږي یا رټل کیږي. مګر زموږ په دغه اوسنی اداري کې دغه شونی نه ده. لمدې لپاره دی چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل ځان ته دا اجازه ورکړي چې هم رئیس اجرایوي وي او هم هر دوشنبه د وزیرانو شورا دایره کې او هم بیا په ولسمشر باندې دا رقم نیول کوي چې هغه اصلا باید یو اپوزیشنی شخصیت وو کې هغه څوک چې اصلا په اداري کې شریک نه وي او 50 سلنه وزیران د دل خوا مقرر شوي نه وي هغه یو شخص کولی شي چې دا رقم نیول کوي.
اوس نو خبره ده چې په حکومت کې د دغه روان کړکیچ د حل لار شته. ارګ څه کولی شي؟
بیا په خو نه شي لیدلی دکې باید نړیواله ټولنه کومک وکړي. هغه نړیواله ټولنه چې دغه حالت یې تپلی په افغانستان باندې او دغه امکانات یې مصر اولي عبدالله ته چې دا رقم یې اولنی نیوکي وکړي.
رنجبر صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله ولې باید ملامت شي په دې برخه کې چې یعنی حکومت جوړ شوی دی چې باید په مشوره کار وکړي مګر په مشوره کار نه دی شوی؟
همدغه مشوره ده چې موږ حالت دا رقم کړی دی. موږ یو د وزیرانو هغه ترکیب په دوه کالو کې تکمیل کړ. شکل د اراد دغه مسائل ډیر غلط و. دلته فلزان ته زیان ورساو چې سني حالت ته وګورم دا ډیر احتمال کم دی او غبل آسان لار ما غدي چې ماغه قوتونو چې دغه رقم اداري تپلې د افغانستان په خلکو باندې وګي په دې کې ته نظر وکړي لکه څنګه چې ګونګوسي او اوازې وي چې ګویا جنرال صاحب دوستمی سیفا کوي او د درګونو امنیتي قوتونو پر اس کې د هغه کوي بیا منصوب کیږي تعینیږي او ډاکټر صاحب عبدالله د لومړي معاون پایس تعین شي. په دغه حالت کې به زموږ اساسي قانون هم خوندي او دغه شکل د ادارې به مطابقت ولري، همغږي ولري د بل قوانینو سره بل خصوص اساسي قانون سره او دغه لنجه به حل شي. نو وخت کې بیا ډاکټر صاحب عبدالله اطاعت کوي د جمهور رئیس او یو ټیم به دوی او حالت به یقینا بدلی. نړیواله ټولنه که وګوري دا کار کولای شي یا ټول اشکال هم سر دي چې دغه تغییرات راشي. مګر له اساسي قانون چوکاټه ویستل شوی یاستو دغه بیرته کومه اساسي قانون چوکاټه نو لیګو بیرته رانسو.
بله،
زه د حقوق دی او شاګرد پیس دغه غیر محتمل ګنم، ناشونی ګنم چې موږ د حالت مثبت تغییر ورکړو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر رنجبر کورم ودا
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هلمند ولایتي مقامات ویلي دي چې گاونډي او هوادونو په هلمند کې د انکشافي پروژو د مخنیوي لپاره په دغه ولایت کې د وسلوالو سره مخامخ مرسته کوي او جګړې ته شدت ورکړي دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د دفاع د وزارت د ځمکنیو قواو د عمومي قمندان او د کورنیو چارو وزارت د لوی مرستیال سره په یو غړي خبري غونډه کې په خپل ولایت کې جګړه ډیره پیچلې وبلله، خو زیاته کړه چې وسلوالي زبلي دي.
د هلمند له تازه نامنیو څخه لاس ورځی پراسوي چې د خانشین ناوی ندالی مارجه او ګرمسیر ولسوالۍ لا هم د درنو جګړو شاهدی سیمې دي. سره له دې چې په دې ولایت کې د افغان دیپایي او امنیتي ځواکو یو سر قوت راټول شوی، خو د دې ولایت د مرکز ماسره لا هم پر خپل حال پاته ده او هغه سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفینو له دولتي ځواکو څخه لاندې کړي وي لا هم ورباندې واکمن دي. د هلمند والی حیات الله حیات په لشګا کې نن ناوخته یوې ګډې خبري ناشته ویل چې د هلمند جګړه یو ډېره پیچلې جګړه ده او ادعا وکړي چې له دې ولایت سره نږدې د افغانستان گاونډي هیوادونه وسلوالو ډلو ته مخامخ پوځي مرستې رسوي. نوموړي په څرګنده د کوم هیواد نوم یاد نه کوي، خو ویل چې له ترکمنستان څخه د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو په شمول په هلمند کې د کجکي د برېښنا د بند، د زمینداور د لوی کانال او په سنگلوري پراه ولایت کې د اوبو د ستر بند پروژه هغه انکشافي کارونه دي چې د افغانستان ځینې ګاونډیان یې مانی ګرځي.
یک کانال کلانی که از زمینداور بالا میشود در زمن در فراهم سریعبند
دی وایی چی ده هلمن خاور او مادنیات افغانستان جوره ولی سی چی بدبختان از مور گواندیان ترورستان حمایه کی او نغواری چی په هلمن که ده هلمن او به اداره سی ده کجکی بند پراختیا پیدا کی ده زمینداور ده لوی کانال مخیدب کردی نغواری چی په پرا که لوی بند جور سی او ده چاپی ده گاز و نلی که لده مسیر سختی رسی او از مور ده گواندیان از مور ده خود که پاکی دو مخنی سی او ده گواندیان مو ده نشی توکو ده مافیا او نړیوال تروریزم تر سنگ بر مشکل دی. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرسیال جنرال مراد علی مراد وایي چې د افغان نظامی مامورانو له لوري په تیزی سره و لشرګا ښار ته د نږدې سیمو د تصفیه پر پلان کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې اوس ټول پام دې ته اوښتی چې له نظامي قوت څخه په مؤثره توګه ګټه واخلي، خو د هلمند له سیاسي او ولسي مشرانو څخه یې وغوښتل چې د ثبات د ټینګښت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نوموړي په دې برخه کې په ښکاره څه ونه ویل، خو داسې باور موجود دی چې په هلمند کې بانفوزه سیاسي مشرانو فاصله اختیار کړې.
باید با این پیچیدگی اوضاع در ولایت هلمند صادقانه متوجه باشند.
دی وایی چی ده هلمند خلق، ده هلمند وکیلان او ده هلمند سیاسیون باید ده دی ولایت و پیچیلی سیاسی حالات متوجه ووسی. ستاسی سرتیری د خپل وجود تر اخیری څاڅکي پورې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي، خو هیله مو دا ده چې د هلمند خپل خلک روان وضعیت ښه درک کړي او دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
یک وخت اگر زمان از استادن پشیمان خواهد شد.
بلخوا د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په دې خبرې ناسته کې ویل چې هغه امنیتي مسؤلین او سرتیري به تر عدلي تعقیب لاندې راسي چې په خپلو دندو کې غفلت کړی وي. د هلمند ځای اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي نیوکه کوي چې د هلمند په تازه نامنیو کې ځینې امنیتي سرتیرو له مقاومت پرته خپلې سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو ته پرې ایښي. دی وایي چې په نظام کې هر څه د اصولو تابع دي، هر چا چې په خپلو ورسپارل شوو دندو کې بېغوري کړي د قانون له سخت عکس العمل سره به مخ سي. د هلمند د وروستیو شدیدو نامنیو په تړاو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند د حالاتو د سمون لپاره باید خپله ولسمشر مداخله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې هلمند ته د لوړپوړو نظامي مقاماتو د ورتاک سره سره په دې ولایت کې جګړیز مدیریت کمزوری دی.
آشنایانو ادبی دیره السلام علیکم درنو ریدونکو، د آشنایانو د ادبی دیره پروگرام ته په خیر راغلی. ستړي مشي، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د نن شپې د ادبي ډيري پروګرام د پښتو ژبې د شلمې پیړۍ د پیاوړي محقق لیکوال ادیب تاریخ پوه سیاست پوه او شاعر مرحوم علامه عبدالحی حبیبي ادبی او هنري اثر توقف کړی دی او محقق لیکوال استاد حبیب الله رفیع صاحب د خبرونه ملمده ساسو پښتنو ته ځواب وایي. په تیرو پروګرامو کې رفیع صاحب د ژوندۍ وي د محترم او مرحوم حبیبي صاحب د ژوند او آثار په برخه کې فعالیتونو په برخه کې پوره معلومات ورکړی دي. نن موږ خاص په همدغه یوه برخه کې د استاد معلومات غواړو چې هغه د مرحوم حبیبي هنري آثار دي، دغه شعرونه دي، نثرونه دي، افسانې دي او ډېرې نورې خبرې به هم وي چې استاد ته پوره معلومې دي. زمونږ د استودیو نمبر دی 202-9-11-16. کولی شئ لږ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. نو زه وګورم چې محترم رفیع صاحب پروګرام ته راغلی دی یا نه. رفیع صاحب ستړی مشي، استاد په خیر راغلی.
خیر یوسی، سلامت
ستاسو د کور ودانې د سو پروګرامونو کې په وخت راورسېدی، ډېره مننه. نو نن خو موږ د اعلان د وخت خپل فیسبوک کې اچولې دي چې تاسو به د خیر سره د علامه حبیبي په هنري آثارو باندې او د ادبي آثارو باندې بغږیږي او معلومات به ورکوي اوریدونکو ته. نور برخو کې خو موږ کافي معلومات ورکړل، ګرچه باید سوسو پروګرامونه شوي به، خو د پروګرامونو د وخت کمیدو لامل دا نشو کولای چې مثلا په ټولو مسایلو دومره په جزئیات وغږیږو، مګر بیا هم تاسو کافي معلومات ورکړی دي او خو ارزښناک معلومات هم ورکړی دي. زه غواړم نن په دې برخه کې کتا سی اوریدونکو ته دا وایي چې د مرحوم حبیبي د هنري آثار او ادبي آثار او هغه ارزښت په چی شي کې ده؟ بیا برسته ستاسو زړه چې د کوم ځای نه شروع کوي، فقط زاول کوم دا سوال لر
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته تاسو ته خپل تاودا او خواږه سلامونه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
د بی بی سی په ادبي د ادبي آثار او ارزښت په دې کې دی چې د یو خپل هنري ژبه کارولې دای د هغو کسانو نه دی چې په افغانستان کې د نویو هنري ادبیاتو بنیادونه یې ښه دای لومړی سړی دی چې د پښتو ادبي ټوکی رواج کړی دی. په ډېره خوږه ژبه یې په اجتماعي مسایلو باندې ټوکی لیکلی او هغه یې په فلسفي او منطقي استدلال لیکن په عین حال کې په ادبي خوږه ژبه بیان کړي. دا د هغه کار دی چې په افغانستان کې د لومړی کړی، البته په پېښور کې د دنه وړاندې راحت داخلي دا کار کړی دی. د دې نه وروسته دای لومړنی سړی دی چې په افغانستان کې په پښتو کې لومړنۍ لنډه کیسه لیکلې ده د تورپیکل په نامه. دا یو تاریخي کیسه ده لیکن د خپل خواږه ژبه ادبي ژبه لیکلې ده. همداراز په افغانستان کې لومړنۍ ډرامه ده لیکلې ده او د دې ترڅنګ ادب پښتو ادبي آثار باندې په هنري ژبه تبصری کړي.
بله.
آسماني نغمي او لاهوتي سرودونه.
ښه.
دا د دې د وړو وړو مقالو یو مجموعه ده چې په دې کې د پښتو ادب ځینې اړخونه مثلا د شیخ متی بابا مناجات یې په دې کې د هغو تصوفي اړخ یې په ادبي ژبه په یوه مقاله کې څېړلی او همداسې د دې اثر نورې مقالې هم په ادبي ژبه او په ادبي ژبه دي چې ادبي مسایل یې پکې څېړلي دي. په پښتو ادب کې د ژوند څپې دا د دوی یو بل اثر دی چې په دې کې هم د پښتو ادب شرح کړی ده په ادبي ژبه او په خوږه ژبه. حتی د یو مقاله مقالې لیکلي دي د پښتو ژبې د لغه لغت په باره کې د پښتو ژبې د ګرامر په باره کې چې نغې هم په دومره خواږه ادبي ژبه او په تنزی ژبه لیکلي دي چې دای غواړي چې انتقاد وکړي او ځینې کسان چې ځینې لیکل خبرې غلطې لیکي او د ده د نظر هغه درستې نه دي هغه په ډېر ښکلي تنزی شکل لیکي مثلا په دې کې دای ګډون کول وای پلاني په یوه مجلس کې ګډون وکړ دغه ګډون کول د ده له نظره سمه کلمه نه ده بلکې دای وایي چې د دې نه مطلب دا دی چې دای په یوه مجلس کې وګډېد او نو وایي چې څنګه ښه به ښکارېده چې ده ګډون کاوه یا مثلا دای وایي پلاني تصمیم ونیو دا تصمیم ونیو بیا په تنزی ژبه لیکي چې دا تصمیم ونیو نه دی بلکې تصمیم وکړ دی نو دا باید په دې شکل ونه لیکو همداراز ډېرې داسې کلمې چې هغه کراهت پیدا کوي مثلا تماس ونیو دا وایي چې دا تماس ونیو هم غلطه استعمالیږي بیا خصوصا دا وایي که فرزند د دې ارتباط په مسله کې یو لورې ښځه وي بیا د دې معنا به څنګه کیږي نو په دې ترتیب دا
کراهت ته اشاره کوي ساسي خبره چې کراهت ته اشاره کوي
کراهت ته اشاره کوي ځینې کلمو د استعمال کراهت ته غواړي چې په دې وسیله د غلطو کلمو د راوړلو مخنیوي وشي د دې نه علاوه د شیرونو د همداسې تفسیری کوي مثلا د حمید بابا یو شیر دی هغه نور رانوی دی خوایي کله ترک کله زړه سره مې ترکو لړمون وکي دای وایي چې دا څه وایي ده قصابي کوي او که شعر وایي که خلک ویروي دا ډول ډېرې تفسیري د کړي دي په پخوانیو ادبیاتو په اوسنیو ادبیاتو د پښتو ژبې د غلط استعمال په باره کې دا د دا اثار دي دا د دغه ادبي نیوکې او ادبي لیکنې دي چې دا ډول وړې وړې رسالې زیاتې لري یو بل مهم ټکی چې موږ تاسې نه پاتې وو په دې خبرو کې چې د دې په ګڼو علمي او ادبي سیمینارونو کې برخه اخیستې په افغانستان کې یا په جهان کې چې سیمینارونه شوي د برخه پکې اخیستې ورغلې دي او د په دې برخه کې دا چې یو استعداد درلود چې کله به په یو موضوع سیمینار وو د بلخ تر لږه یو میاشت یا څه کم په دې موضوع مطالعه کوله او بیا به سیمینار کې دای به دې موضوع د متخصص پایست سیمینار کې ناست هم به خپل وینا کوله تفسیره به کوله او هم به چې چا پوښتنه کوله د په موضوع کې ځواب ورکوه نو په دې اساس د په ګڼو سیمینارونو کې برخه اخیستې چې زه یې دلته یو څو یادوم د په دیرلس او پنځویشت لمریز کال د تاشکند د پوهنتون د جوړېدو د پنځویشت کلنۍ په مراسمو کې برخه واخیسته په نولس او اووه څلویښت په ډیلي کې د افغانستان د کلتوري هیئت غړی و د لاهور د اورینټیل کانفرانس غړی په دیرلس سوه شپږ دېرش کې په کابل کې د خواجه عبدالله انصاری د یادونې د مجلس غړی په دیارلس سوه یو څلوېښت کې دا د خواجه عبدالله انصاري زرم تلین و د تاجکستان په دوشنبه کې د مولانا عبدالرحمن جامی د سیمینار برخوال و په دیارلس سوه درې څلوېښت
بله رفیع صاحب تاسو خپل
د کانفرنس غړی وو په 1950 کې په کابل کې د ترجمې د سیمینار رئیس وو په 1950 په کابل کې د خطي نسخو د کانفرنس رئیس وو په 1960 کې د تاجکستان په دوشنبه کې د کوشانیانو د کانفرنس غړی وو په 1340 کې. د ازبکستان په سمرقند کې د هنر تیموریان سمپوزیم غړی وو په 1340 کې.
ډیره مننه استاد رفی. زه فکر کوم چې دغه د سیمینار په برخه کې په تیر پروګرامو کې یو غلند نظر تاسو وکړ. ډیر تشکر چې دومره وو یادوري وکړل او بیا مو هم هغه سو مهم سیمینارونه یاد کړل. نو که څوک د اوریدونکو نه علاقمندي لري چې د مرحوم حبیبي صاحب د سیمینارونو یا د ژوند او کارونو په اړه کې خدماتو په اړه کې پوه شي نو اول د دوی خپل به پانه ته ورشي. الته تاسو بسته یو کتاب ور باندې لیکلای دی. ډیره مننه. هغه به معلومات واخلي. نو دغه د پروګرام حوصله ته چې زګور ما ریبه شو د ته چې کساسي اجازه بیا ول بز د پروګرام یو زلی بیا وريدونکو ته تکرار کوم اعلان کوم چې نن موږ په چش غږیږو. قدرمن اوریدونکو د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیری په پروګرام کې نن محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب ملمده او د علامه عبدالحی حبیبي په ادبی او هنري اثرو باندې غږیږي. کساسي په یاد ویو بخې غبل پروګرام کې زموږ یو اوریدونکو دوه زلی ټلیفون کو په دوه پروګرامونو کې چې د حبیبي صاحب د اشعارو نمونه کوم ته وایي. نو کدی شیرونو په برخه کې لګرانا و چې شیرونه خو یو سو شیر تاسو په خپل مرانه خلک لري خو ما ډیر پیدا نه کړل.
بله دا هم د دې ژوند و ډیره مهمه برخه ده ځکه دا علاوه د دې چې محقق او د نورو شیرونو یې تفسیری کولې په خپل هم کله ناکله شیرونه ویل ډیر زیات شیرونه یې نه دی ویلي.
ها
د دې دوه پاتې شیرونه دلته زما مخې ته پراته دي.
ها
دا هغه وخت ویلي چې د افغانستان تللی وو او
bale
پاکستان کې مهاجر وو.
bale bale
د پردیسي په یاد کې او د خپل هیواد په یاد کې دا شیرونه ویلي دي. مثلا یو شیر دی د سپوږمۍ سره خواله پکې کړی دی.
ها
د سپوږمۍ سره خواله کړی دی چې ورته وایي دای د لاهور په یو بند کې د شپې لمخه
ها
د پردیسي په حال کې وایلې دي. د لاهور کوم بند ته تللې د شپې
ها
غواړي چې هلته تفریح وکړي.
bale
نو سپوږمۍ د سپوږمۍ ډیره خوښه و. ما ته به ویل چې زه د سپوږمۍ په شپه معمولا د کور راوزم خصوصا کله د سپوږمۍ شپه په ژمي کې وي او مزکه په واورو پټوي هغه ډیر خوند راکوي چې مزکه هم سپینوی سپوږمۍ هم سپینوی د سپوږمۍ په لوشي په واوره پرتی وي.
یعنی سوارلسم سپوږمۍ به یادې نو څنګه
دلته سپوږمۍ ته کتلی او دا شیری لیکلی
ها ها
د اسمان سپینې سپوږمۍ مخ دیرون تندای دی ورین دی
ها
شاو خوا دی په لوشي دی پرانا دی توربن سپین دی
توربن سپین
ویرجنو دی ویرجنو خالګری راشه زمي ډیر غمګین دی راشه ما ګرانی پېمخي چې یو دم د زړه خالکلو سره کینو لاس ترغاړه خوا په خوا سره پالکړو خولي پیغلی مش مشر میګه پټ دی ولی ترغره مخ کوي ته یې زما د زړه ملګری تل به نورو پر مخ رخ کوي پوکچینی هم ته زماوي پوکچینی هم ته زماوي ما بتا ته تل اخ اخ کوي چې کوچنی و ما بللې ته الا کوکوس پوغمي
ها الا کوکوس
نور دوام لدی او
کړي
نوریم لدی
اها اوکي او
له هواد لری ګرځم زما په زړه پوری ملګری دی وطن بل څوک خنشته
bale
دلته يم یوازې لری له نه خواغه یاران خپلوان شته نه دی دوی خوږی خبرې یو ته زما ملګری را سره له هواده هم هوری هم دلی خدای دې تل ولره خاده
ها
چې زه درومم ته هم درومي زه ناستم ناسته ته یې په زغستار سره زغلی چې ویده يم ته ویده یې وفادار کلی پیغله تسپومی که پختنه ای ستا وفا دی پختنو ده ده اسمان پیغل انجلی پخوی کلی پختنه ای ده غمجن ماین
شهی
ده یه التوائی لی یو بلی هم التوائی لی آغا ده خپل زرطا وایی
خپل زرطا رقی گی
خپل زړه سره خبرې کوي خواله کوي
خخه
زړه راځه چې سره ملشو زړه راځه چې سره ملشو څه تپیږي یک تنها ته زه تنهای ممل غواړم پوزه ما و پښتونخوا ته راځه ځو به جګو غرو ته د نسیم بخوالګر شو له تیراه به ورتیر شو سیلانی به د سپین غر شو را کړه لاس چې سره ځونه مخکې اوږد او ګران سفر دی د پردیسو مل شي خدایه دا سفر نه دی سقر دی زړه راځه چې ځو روان شو د لیلا و ښکلي ښار ته ته ځې ما در سره بوزه د بیتن نیکه مزار ته ته خو ښایې زړه ته خو ښایې زړه چې تلی شي زه محروم یم له وطنه بلبل پروت یم په قفس کې ورک له باغه له چمنه زړه ورځه خویوسه اوښکې مرغلرې ارمغان زما ښایي دا چې یاد بکرینه زما دوستان په دې نښان زما زړه ورځه الله دې مل شه د وطن زیارت له ورشه زما سجدې نیازونه یوسه جبینسا په هغه ورشه که زه تلی نه شمه ته ځه تنده ږده د لیلا در ته زما اوښکې د زړه وینې کړه توفه د یار محضر ته
ډېره مننه
موږ تاسو خبرې کړې وې چې ده په پښتو هم تحقیقات کول او په
بله
دری هم کول
بله دری شیرونه هم لري
شیرونه هم په دواړو ژبو ویلي دي
ښه
هم یې په پښتو ویلي دي او هم یې په دری ویلي دي
استاد کېدی شي د دری هم کوم نمونه ولري
نمونه دا د دری شیر وړکۍ نمونه چې تاسو ته اوروم
ښه مهرباني وکړئ
دریای خوشکلب تا پا بکوی آن بوت رعنا گذاشتیم پای دیگر به اوج سریا گذاشتیم صاحب نظر کجاست که گویم راز دل در بند زلف بود دل آنجا گذاشتیم ایتیس جایگاه فساد و گزند و زور این جیفه را به طالب دنیا گذاشتیم در راه عشق گام به دشتی جنون زدیم مشکو و شهر و خانه به لیلا گذاشتیم دامان دوست چون به تأسف زی دست رفت دامان دوست چون به تأسف زی دست رفت دستی دیگر به گردن مینا گذاشتیم گوهر نداشت ساحل دریای خوشکلب رخت عمل به دامن صحرا گذاشتیم اندوه فیزود منظر آوردگاه دهر جز درد سر نبود بران پا گذاشتیم پا همدی ترتیب ده پا پختو او دری که شاعری کلی البته دیر زیاد نده
بله
لیکن سو وڑی وڑی مجموعی دی شاعری چاپ شوی
ستاس پا اجازه بزلی یو زلی بیا هم اوریدون که تا خبره و کما چه دو کسو چه فرمایش ور کرده و درنو اوریدون که دا غده ستاس فرمایش استاد رفی پزیک د علامه عبدالحی حبیبی د پختو او دری شیر نمونی تاسو تا غده او ولی کم نی اوریدلی بیا د امریکا غا گشن راژیو و پانی تاور شیده پروگرام بیا واری او که دیشی چه پوشی چه مرحوم عبدالحی حبیبی سډول پښتو شیرونه لرل او خپل تبه دری کې آزمویل د دری شیرونه څنګه وو نو زبه تر ازمه دې خبرې ته چې استاد د ذکر چې تاسو معلومات لیکلی دي او یو بسته کتاب دی نو دې کې یو قسمت کې یو شیر دی د خوشحال روح ته خطاب دا د چا دا هم د حبیبی صاحب دی
او خوشحال پس د روح ته خطاب مستقله رساله ده
او مستقله
چې په غو کې ا چې پوغو کې دا د خوشحال روح ته خطاب شیر هم شته و غم زدرته زبر پیدا کړم
او دلته وایي چې
دغه یو غونډه رساله ده
د پښتون
او
د پښتون بهار لتاو ایمیلن را سردار تا پښتو د ژوندې کړي ل خټک تر کندهار پښتانی دی یادوینه ننګیالی خاغلی پلاره ډیر غو شیر ده
هم دا دی او دا د خوشحال روح ته خطاب
او بله بله
او نو کوغوار یو برخه بود دې تاسو وایم دا
ولې نه مهرباني وکړه مهرباني وکړه
او یو لوی رساله ده
bale
چې پختون بهار لتا او ایمیړه نر سردار تا پختو د ژوندې کړي لخټک تر کندهار پختانه دی یادوینه ننګیالای خاغلی پلاره چې په مرګ دی هیر نه و د پختو د ننګی لار تا ویل پس لمرګ هله تاسی خخ کړی مل خوشحال تا ویل پس لمرګ هله تاسی خخ کړی مل خوشحال د مغولو د پخو ګرځي چیرې نکړي بیا پایمال نه یې مل ته خو ژوندی ای ادیب ننګیالیه دا خنوم دی دایمی دی په ابد ژوندون ژوندیه ته زموږ ملي پیشوایی د پښتو پلار توریالیه پښتونواله د ژوندۍ کړه د پښتون لوی بریالیه تا و مخته وښودله د پښتو دا سمه لاره ستا په توره بنازیږو د پښتو پښتونه پلاره د پښتون بیړۍ چپه وه د غزني دوران وتللی د غوري لویي وه ورکه د سوري قام و نتلی د لودین جندهی نسکوره قطبودین پزره داغلی د مغول و تالیل وارو د اورنگ توخ را پیدلی
سوستاد
سوز ناریوی چه پختونی را ولار کهی کنه جرو چه خپل کوری د مغول پلاس ویجار کهی تا نغمه و چه دل سوزه چه توده لخونده دکه دی غوری شوری افکار و خپراوله دی پرزمکه دی خپل دور پلاتون وی تا منی هر سره زکه کندهار تر ننگرهاره لمومندو تر خطکه پختنو تا تاور کلی پخشان درس دی حیات دی ستا میراس و دوی تا عزم ننگ توره او صوبات دی
بله.
زمانه ده بدلشوی شلم قرن چه بیباک دی دی زعیف وحی قوی خوری چه غختلی دی صفاک دی تمدن پورینو پوینو سور دی تمدن پوینو سور دی دی آغا چاچی واک دی دی شلم پیری دود دی چه زعیف باندی تاراک دی پا دی اثر دی
جنجال
دی اثر دی جنجال کی ستا سبق مخته کافی دی ستا دی توری تور ستا دی توری توری پاتا دی مخ هر رنج لره کافی دی
دیر من نه استاد
که سردار شلم قرن تماشی دی شاوخوا پر گردی مزکه دی ملت نشان ناری دی دی زری وصل دی والمرته تعجبی ننداری دی ستا دی جغ هم خکت پورته پا دی غرور کی جغ جغی دی او ستا خوجغ و پختنو تا دی پختون نجیب ملت تا قبایل ورکی لمنزه زانخی وصل ملیت تا
ډیر تشکر استاد ډیر مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو استاد او محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب د علامه عبدالحی حبیبی د شعرونو نثرونو او ډرامو او داستانونو افسانو په باره کې معلومات ورکړي د خوشحال روح ته خطاب د عبدالحی حبیبی شعر چې تاسو ته ولستو نو چا چې غوښتل چې نمونه واوري دغه نمونه کافي نشه شوي د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د ټلیفون نمبر ده 202-8919-11 د خبرونې پاتې دي 15 دقیقې متاسفانه وخت ډیر کم دی دغه سی پروګرامونو ته خو بیرته استاد دې تر ازمه تاسو مخکې ویل چې استاد اولین کسو عبدالحی حبیبی اولین کسو په افغانستان کې ادبي ټوټې رواج کړي فلسفي او منطقي استقلال باندې به په ډیره خوږه ژبه دغه مسائل لیکل د سکملندکې نمونه شته یو پاراګراف وای
دلته بده وی دی وی غنه یو برخه تاسو ته ولولم
bale
متاسفانه په اوستما سره نشته څو لاندې نمونې زما سره وی خصوصا
ها
یو اتوای چې دی څاور د کودتا نه مخکې کړی و.
خا
په هغه دوا یو یا د ما د نظر بالکل یو داسې الهامي غږ و چې استاد تشوی و او دا د هیواد د نجات لپاره او د په هیواد باندې د جی ورداس ٹی وی د مخنیوی لپاره د دعا کړی و او لوی خدای ته لاسونه لپکړي و چې افغان ملت ته نجات ورکړي و افغان ملت د مادیات له درنو چاپیړو څخه
وساتي
هغه زما سره نشته
خیر فرق نه کوي
لیکن دلته د یو بل هغه د شیخ متی بابا په شیرونو لیکلې دی غوی و برخه به تاسو ته
زه غواړم یو اوریدونکو دوه اوریدونکو سره هم بیا وغږی ګولس نمونه غوندي وای مهرباني نه تاسو مهرباني وکړئ تاسو مهرباني وکړئ دا نمونه وای نه تاسو دا نمونه وای مهرباني
نغمی او لاهوتی سرودونه چیری چې ښکلا یو جاویدان فن او ښکلی آرت پیدا کوي
بله
ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړې تر غاړې زما زړګی خو خپل لالای غواړي د پښتونخوا په زړه کې چیرې د غزنی له مجلله خاره د زابل او بست پر خوا کاروانونه روان وو د لویې لارې تر څنګ ترنک بهیږي هو ترنک بهیږي مګر ډېر مړام بهیږي پر دواړو خواوو یې د غنمو شنوک شنک ختونه اوارتم زکی په زرغونو شالو کلی شوی کاری لوی د ختونه حسک غرونه جګ جګ بوتي او لوړی لوړی غونډي د بادامو په ونو پټی دي او کله کله لدی شاخساره د بلبلانو خواغه غونه هم اروېدل کیږي
بله
د ونو لبی خوڅخه د رونو زلال او ابو چینی راوزی پا غلمبا غلمبا بهیگی آبشارون سازوی او پا فضاکی پزرپوری به جاویدان موسیقی انگازی خپروی
مننه استاد دیر تشکر بله.
یه وقت بابا هوتک ده شیر خواگه آوازون ارویدل کیده دلتا دی تو خود درنی کورنی غختلو حکمرانانو د عدالت او امن بسات غړولای وو او هم لدی کورنۍ څخه میرمن نازو د حاجی میرویس خان مور راووته چې په خپل غیږ کې دا چې پښتونو و ازادي خوا میړه وروزه دلته د کلات پر لوړه غونډۍ شیخ متی خلیل خښ دی چې د پیښور له درنو او پیاوړو خلیلو څخه دلته راغلی وو
استاد ډېر مننه بلې فکر کوم چې
ارغنونه خواغه او پزلپوری سرودونه پښتنو ته اورور
تشکر ډیر مننه هم دوبره نمونه کافی و اساس د کور ودانی ز غواړم فقط یو ریدون کې سوالم واورم ما سره یو بل سوالم دی چې تاسو د استاد سره کافی وخت تیر کړی دی د هغه شاګردیم کړی دی او تاسو دې برخه کې ډیر لیکنه کړې دي خو مستفید شوی د علم او هنر او ټولو هغه لیاقتونو او استعدادونو نه نو کبه تاسو مونږ ته دا وایي چې مثلا که چا استاد نه لیدلې عکس نه لیدلې د دوی په نظر کې به د مرحوم عبدالحی حبیبي څنګه راځي که وخت یو چیل ولې دغه دا سره خم یو شخص او څنګه کرکټر او مثلا مجلس څنګه وکنه کدی برخه کې ملک لوسته معلومات ورکي خو زه غواړم اوس یو ریډین کې سوال واورم
صحیح
مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام کې شامل سوال دی وکړه ستړی مشه غاغوري خا فکر کوم چې دوی خواله ورېدی یو مهرباني سلام علیکم ستړی مې شي سوکې مهرباني وکې
سلام علیکم
وعلیکم سلام
الله دا تمدن د کندهار
څخه خاورو سوال دی وکړل چې استاد جواب وي
د استاد سره پرسن لرم چې دې شو شهري کوم شهري ته ویلای شي او په کندهار کې شاعران کې کوم شعر زده خوش بارو په دې هغه شاعران کې
وبخې نن خو موږ رفیس مل مکړه د علامه حبیبي په هنري او ادبي آثار وغږیږي تر اوسه پورې په دې برخه کې معلومات ورکړل نو کبیته د قندار د شاعرانو د اوسنۍ شاعرانو په اړه کې غواړي معلومات بلې خبرونه کې به تاسو معلومات درکې منی د خبره صحیح ده
نیتی
سیدی خیلی سیدی بس پیزه تو سیرو را خا رفی سیب میرابانی کوی؟
بله سیب
خا خبر داوه چه
خا تاسو چه زده استاد پا سیرات و دیده پا
بله
کلولو پا دی بانده خبر وکرم
بله سیب
دلتا ما یو چو تکی پا دلی کلی دی
خا خا
لیکلی می دی چه استاد بیانه ونه درلوده پورستی عمر کی به سر ویخته شناوی میوریجی و
ماش و برنج
زیاد دیدلو تایی نپری خودل سترگی زیره او دقیقی وی تندهی پراخه پزه لمخصر مناسبه شنده نرهی او مخی دیره لگی گونزی پیدا کلی وی وگونوی تر پایا دیر خا آوری دل حافظه پزای و دسترگو دلیری زیری عادی و او دلی کلوست لپاره بایی نمردار آینه کی استعمال اولی استاد حبیبی ساده جوان درلود ساده خوراک او ساده خوپا ساده خوپاک او سپیچل لباس بی آغسته او پر اسمی دفتر او محافلو کی بی پر دریشه کی دیار تو پاچو پتلون آغسته او سر بی لچو خوپ کور کی بی دی خوب دریشی آغسته یوا دی هونو گلدار خوالی بی پسر و او پتو بی ترجان
استاد پروگرام وقت مخ په کمیدو ده مخ په وخت مخ په خلاصېدو ده کده استاد د مجالس خبره وکي
خو استاد خبري خوږي او له خوږو انتباهي ادبي ټوکو او ظرافتونو څخه ډکی وي په صحبتونو او مرکو کې متوازی متبسم او صمیمي وو بحثونه به خوږه آداب به خوندوره او مراکیب په تاریخی تمثیلونو او یا په خپل سترګو لیدلو پیخو ولاړی وي دا چې خوږ مجلس به یې کاوه چې په ساعتونو به د سړي زړه نه کېده چې ترې بیل شي او کله به چې سړی د استاد له مجلس نه راپاڅېد په معلوماتو کې به یې پوره او بشپړه اضافه شوې وه او ډېر څه به یې ترې زده کړي وو د استاد حافظه ډېره قوي وه او خپل د ژوند خاطرې به له بشپړ جزئیات سره بیانولي
تاسو مخکې ویلې چې ډېر منطقي او فلسفي استدلال کاوه دومره صفاتونه چې تاسو وکړو دومره واقعتونه چې تاسو بیان کړل نو دا به ډېر کم واقع شي چې د چا سره په کوم بحث کې جنجال پیښ شي په کوم مجلس کې بله
په علمی مجالس کې دا څه هم شي دی په علمی مجالس کې په مغو استدلال د ډیرو کسانو سره د مخالفت پیښ شوې حتی په یو سیمینار کې لوی خارجي پوهان راغلي وو لکه مارګنیسټان او نور داسې لوی کسان د پښتو په منشا باندې خبرې وي حبیبي سوي چې پښتو د منځنۍ آسیا د ژبو د اتصال کړی ده او دوی بیا نور نظریات لودل په دې خطه او د بحثونه سره وکړل لیکن دا چې دای دې قارجان شي او بحثونه دې ترخه کړي دا نه کول
ډیره زیاته مننه استاد د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن په دې ادبي پروګرام کې استاد لیکوال محقق حبیب الله رفی صاحب د خبرونه میلمه ده نو تر اوسه خو معلومات ورکړل د مرحوم عبدالحی حبیبی د هنری او ادبی آثار په باره کې په تیرو درې پروګرامونو کې په عمومي ډول د مرحوم حبیبی د علامه حبیبی په ژوند باندې وغږېد د ژوند په هر اړخ رڼا واچوله د خبرونه پاتې دي فقط سلور پنځه دقیقې استاد کچا د درې تیر پروګرامونه نه اوریدل کنه نو امدغه اوس رادیو چلانه کړی و غوړي چې علامه حبیبی د شلم پیړی د غنابغه و پیژني نو تاسو به دوی ته سو وای دغه سو د خوکی
هو غوړي لاندا ولا حبیبی سه و پیژني حبیبی سه په 1913 کال په قندهار کې په علمی کورنۍ کې د علامه ابو اخونزاده په کړوسیانو کې د یوالته پیدا شوې دي درسونه په قندهار کې ویلی او پینزلس کلنه که ده هغه خوندی استاد شو چه درسی که ویلی و یا وروستا پا یوز ردریس و شپغم کال که ده قندهار ده طول افغان په اداره که مامور شو ده طول افغان ماوین و پر یوز ردریس و لس کال که ده ده طول افغان مسئول مدیر شو تر یوز ردریس و نولس کال پوری طول افغان و چلا و بیا کابل تراغی د پښتو ټولنې مدیر شو او د پښتو ټولنې د مدیریت په وخت کې د کابل مجله درې کاله وچلوله. په یو زر درې سوه درویشت کال کې د ادبیاتو د پوهنځي مؤسس رئیس و، یعنی د ادبیاتو پوهنځی د تاسیس کړ او هلته یې د ادبیاتو د پښتو ادبیاتو تاریخ د دې پوهنځي لپاره ولیکه. وروسته له هغې بیا یو وخت په چمن کې وکیل و تجار و، بیا په یو زر درې سوه یو دېرش کال کې د افغانستان له حکومت سره د هغو له استبداد سره د مخالفت له امله پاکستان ته ولاړ، مهاجر شو. لیکن هلته هم پاکستان غوښتل چې له دنه د هیواد په مقابل کې استفاده وکړي، د افغانستان په مقابل کې چې دې ته دای حاضر نه و. هماغه و چې بیرته د پاکستان نه سفارت ته پناه یووړه او بیرته راغی هیواد ته. په هیواد کې په انجمن تاریخ کې کار کاوه او بالاخره د انجمن تاریخ رئیس شو، د پوهندۍ د رتبې ته ورسېد. وروسته له هغې د ادبیاتو پوهنځي استاد و،
تشکر
استاد، او بیا مشاور و د وزارت اطلاعات او د صدارت شفیق صاحب په وخت کې د صدارت مشاور و، او د ژوند تر پایه پورې قلم چلولی، خپل هیواد ته خدمت کړی، پښتو دری او په نورو ژبو یې آثار پنځولي. او کوم آثار چې له دنه راپاتې دي هغه آثار تر اوسه هم زموږ د محققینو زموږ د ځوانانو د استفادې وړ دي او تلپاتې آثار دي او تل به پاتې وي.
او د استاد رفیع په وینا د ده د لیکنې په استنباط مرحوم عبدالحی حبیبي یو سلو پنځلس کتابونه او مقالې دا لیکلي دي، او همداشان پنځه دېرش که شپږ دېرش سیمینارونو کې اشتراک هم کړی دی. استاد دا ستاسې خپله خبره وه، ما یادونه وکړه. یو شی بل و چې دا د افسانو په برخه کې دخت غزنه و تورپیکیو نازکو دغه عنوانونه هم راغلي و. متاسفانه وخت کم شو، نو که څوک علاقمندي لري کیدای شي چې د استاد په باره کې ډېرې منبع شته دی چې تحقیق وکړي او ځانته معلومات پیدا کړي. ستاسې د کور ودانی چې په ډېره حوصله مندۍ مو په پروګرام کې اشتراک وکړ. یو پروګرام یا دوه پروګرامه به د ځوانو شاعرانو سره وغږیږو، آینده کې بیا هم موږ د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو، محققینو د جملې نه د همدغسې کسانو، نخبه کسانو په باره کې بیا پروګرام جوړو چې امید دی رفیع صاحب او د رفیع صاحب غوندې نور کسان پکې برخه واخلي. استاد، ستاسې د کور ودانی مخې ته د ګلونه که په آخر کې بیا هم د استاد د دې ټول ژوند چې دومره وخت تاسې ورسره وئ کومه خاطره چې ډېره په زړه پورې وي تاسې ته وی وایې، یوه دقیقه نو پروګرام به ختم شي.
زما لپاره د استاد ټولې خاطرې درنې دي او خوندورې دي او تلپاتې دي. ما تاسې ته وویل چې د استاد سره به چې کېناستې په وخت نه پوهېدی چې وخت څنګه تیریږي، او کله به چې ترې راولاړ شوې دومره څه به دې زده کړي وو چې هغه په پوهنتون او په ښوونځي کې نه زده کېږي.
ډېره زیاته مننه محترم حبیب الله رفیع صاحب، مخې ته دې ګلونه، شپه په خیر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا پروګرام هم دلته پای ته ورسېدو. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کېږي. اوس تاسې په لوی خدای سپارم. د خدای په امان، شپه مو په خیر.